خود داریم که با داستان پر از خبر آمده. خوش آمدید سلام.
دیر مننه نعیمی صاحب، ستاره مشه درنو آوردونکو، تاسو ته هم سلامونه. نن د اختر درېمه ده او د اوربند هم درېمه ده. ډېر خلک له شکل خوا غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې خپرونه کې په دې بابا او د نور موضوعاتو تفصیل لرو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ناټو غوښتنې ماموریت د تاوتریخوالي د کمیدا غوښتنه کوي. د ملي امنیت ریاست وایي امنیتي ځواکونو د داعش یو مهم مشر وژلی دی. د هند پولیسو د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور 15 تنه نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. دغه ماموریت پرون ناوخته په ټویټر کې د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ځواکونو هغه هڅې ستایلي چې اوربند ته لار هواروي. غوڅ ملاتړ په خپل پیغام کې د تاوتریخوالي د دایمي کمیدا او د مذاکرو د تعقیب غوښتنه کړې چې د دې ماموریت په باور بلاخره افغانان وکړی شي تلپاتې سوله ولري. سره له دې چې طالبانو او امریکا د فبروري په 9 په قطر کې موافقه لاسلیک کړه، په افغانستان کې د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. د افغانستان ولسمشر وایي په 4 ولایتونو کې د والي د مرستیالانو په توګه د ښځو د ګمارنې پروسه په 3 کې بشپړیږي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون شنبه په سمنګان ولایت کې د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وکړه. ولسمشر غنی وویل د ګمارونو په دې پروسه کې د واسطو مخه نیول کیږي.
تعیین معاونین زن در 34 ولایت افغانستان
په 4 ولایتونو کې د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو پروسه د ښځو چارو وزارت د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې او اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا روانه ده. هیڅوک له دولتي چارواکو، وکیلانو یا هم وتلو شخصیتونو سره د اړیکو پر اساس نه ټاکل کیږي. د دې لپاره چې حق حقدار ته ورسیږي، که خدای کول د یو کمیسیون لخوا د ټاکلو معیارونو له مخې دا پروسه په 3 کې بشپړ شي. د افغانستان حکومت تیره میاشت اعلان وکړ چې د ټولو ولایتونو لپاره به یو ښځینه د والی د مرستیال په توګه وټاکل شي. حکومت د دغه کار هدف په قدرت کې د ښځو شریکول او د اداري اصلاحاتو عملي کول شوډلی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د داعش ډلې د خراسان څنګه هغه غړی وژلې چې د داعش په قصاب مشهور و. د ریاست پرون په یو اعلامیه کې ویل اسدالله اورکزی چې د داعش د استخبارات عمومي مسؤل په اصل کې د پاکستان د اورکزی ایجنسی د اخیل سیمې اوسیدونکی و. د ملي امنیت پر اساس دغه کس چې په اسدالله هم مشهور و په سیمه کې د داعش د ارتباطاتو مسؤلیت هم درلود. د ننګرهار چارواکي وایي په کوز کونړ ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره نغدي او نورې مرستې شوې دي. پرون سهار په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو په نتیجه کې 15 ماشومان او یو ښځه مړه شول. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل
د ننګرهار سرپرست والی په مشرۍ باندې د پیښو پر وړاندې چمتووالی کمیټې سیمې ته لاړه. ځینمنو کورنۍ سره نغدي مرستې هم ترسره شولې او همدارز د لومړني توکي هم د سرپناه په برخه کې او په نورو برخو کې د عمل ترسره شول.
په دغه سیلونو کې د څلورو نورو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو د اسمت الله سلام په نوم یو مدني فعال وباشه. د والی ویندوی واحد الله جمزادیه د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
یو مدني فعال چې اسمت الله سلام نومي دو ځاندرو لسوالی خوځیو کلی د سیانی خپل کلی د امغه کلی ته پر لار وو وسلوالو مخالفینو د لارې په اوږدو کې موټر ښکته کړی ته ماشومان هم سره او په شهادت رسولای دی.
شاغلای جمعه زاده هم درزوی چې اسمت الله سلام هیڅ دولتي دنده نه درلوده. اسمت الله سلام د ژوند مدني ټولنې یو فعال غړی و. د دې پیش مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د هندستان پولیس وایي 15 مشکوک کسان د بې کیفیت الکولو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د دغه الکولو د څښلو له کبله دا اونۍ لښته لږه 9 کسان په پنجاب ایالت کې مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیسو یو افسر روشن لال وویل د بې کیفیت الکولو د څښلو له کبله د 9 کسان مړینه تایید شوې، خو ځایي رسنیو د مړو شمیر شپږ اتیا تنه ښودلې دی. د برازیل په امازون ځنګلونو کې د تیر کال په پرتله د جولای په میاشت کې د اورونو شمیر په سلو کې 28 زیات شوی دی. د مسئلې یو بار بیا اندېښنه پارولې چې دا ځنګلونه به چې د مځکې د سږو حیثیت لري سږ کال بیا په اورونو کې لوله پشي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د برازیل فضایي ادارې پرون د اګست په لومړۍ نیټه خبره کړل، تیر میاشت په امازون ځنګلونو کې 6803 اورونه ثبت شوي چې د تیر 2019 میلادي کال د جولای تر میاشتې 15 زیاتی. د برازیل د امازون په ځنګلونو کې عموما د جون او اکتوبر د میاشتو ترمنځ اورونه بلیږي. متخصصان خبرداري ورکوي چې که سش کال د دغو ځنګلونو ډیره برخه وسوځي د مځکې او انسانانو لپاره به پایلې له ناورینه کمی نه وي. ساینس پوهان د برازیل ځنګلونه د ګلتوني ګازونو د ډیرېدو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره ډیر مهم بولي. او دو امریکایي ستور مزل چې شاوخوا 2 په خوا فضایی تمزی تتلیلی و پرون بیرت نن بیرت تمزه که ترازی. ده ناسا دوار ستور مزلی دو هرلی او باب بینکن با پا سپیس اکس دراغن کپسول یا ستور بیری که لی 9 مزل وروسته نن ده افغانستان پا وقت ده شپی پا 9:14 فلوریدا ته نږدې په مکسیکو خلیج کې کښته شي. دا دوه ستور مزلې د می په 1:30 نیټه په فلوریدا کې د ناسا له کینیډي فضایي مرکز فضا ته تللی وو. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. نن د لوی اختر او اوربند درېمه ده. ډېر خلک او مدني فعالان د اوربند غزیدو غوښتنه کوي.
که خلکو سره شکو خپل ولس سره شکو او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي.
د ترین کوټ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې حکومت د نشه یي مرکز موادو د خرڅلاو مرکزونه بند کړي.
تازه مش شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولې دي، دا ټول خو شي به موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت بنکې.
د افغانستان حکومت وایي د نامتو شاعر او لیکوال سلیمان لایق د تدفین لپاره تیاری نیولې.
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. هم دا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسیون باندې کار روان دي.
د دې اوسنیو نور موضوعاتو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو .com زموږ د وی پانی پته ده. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شوراوي د درې ورځنی اوربند غزیدو په اړه له بیلو بیلو خواو سره خبرې شوې دي. نن د لوی اختر په مناسبت د اعلان شوی اوربند درېمه او وروستۍ ورځ ده، خو عام افغانان او مدني فعالان د اوربند اوږدېدو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
د ملي مصالحې عالی شورا وی دروان درې ورځنی اوربند تمدید پر امکاناتو لابیلابیلو لوریو سره سلام مشورې سوي دي. نن د لوی اختر درېمه او په پاکستان کې د وسلولو طالبانو او حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند درېمه ورځ ده. داسې ښکاري چې دغه اوربند له ځینو خلخل امنیتي پیښو سره رعایت سوی دی. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل دوی د اوربند د غزیدو پر امکان له بیلابیلو اړخونو سره خبرې درلودې.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې دا اوربند وغزي. په دې اړه موږ بحثونه هم کړي دي، هم له ډاکټر صاحب زلمی خلیل زاد سره خبرې شوې دي او هم خپل منځي له حکومت او نورو ځې دخلو ادارو سره چې څنګه کېدای شي که دا اوربند وغځیږي. چې د افغانانو باور د سولې په پروسې زیاتېږي، نو دا به د اعتماد د فضا په جوړولو کې او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره یو مهم ګام وي.
افغان حکومت او طالبانو د 2013 میلادي کال د کوچنی اختر په درو ورځو او په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځنی اوربند اعلان کړی وو، او د روان لوی اختر په مناسبت طالبانو تیر سیشن به درې ورځنی اوربند اعلان کړ چې ګڼو سیاستوالو او سازمانونو یې هرکلی وکړ. دغه اوربند پر غزیدو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. د عامو افغانانو ترڅنګ ځینې پالان هم د وروستي اوربند چې نن درېمه ده د تمدید یا غزیدو غوښتنه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په دې اړه پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
که خلکو سره شک او خپل ولس سره شک او د وژنو مخ نیسو، ښه خبره دا ده چې دا اوربند تمدید سي. طالب دې پر خپل ځای ناشتي، حکومت دې پر خپل ځای ناشتي، یو دې د بل سیمې ته نه ورځي. عینن لکه اوس چې روانه ده، په دې کې به د خلکو باور هم زیات سي او یو څو کسه به ژوندي پاتې سي چې سبا د دغه سولې خوند وویني او دغه سوله خپله په خپلو سترګو وګوري.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي د دوی مشرانو د روان اوربند د تمدید په اړه لا کومه پریکړه نه ده کړې، او که په دې اړه کوم پرمختګ کیږي دوی به له رسنیو سره دا موضوع شریکوي. د غزنی دوه اوسیدونکي د روان اوربند د غزیدو د دوام غوښتنه لري.
خیر محمد یم، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. د اختر پراتک سره طالبانو اوربند اعلان کو، موږ ډیر څه خوشحاله یو او موږ تمه پیدا شوی دی چې سوله به راشي. موږ له طالبانو، له دولت او له ټولو ښکېلو اړخونو غواړو چې نور اوربند وغځوي، جګړه بنده کړي او تر څو ټول ولس په سوله کې ژوند وکړي، او دا زموږ لپاره نیکمرغي ده.
احمد لایم د غزنی ولایت اوسیدونکی، د موږ هیله دا ده چې دغه اوربند د دایمي اوربند سبب وګرځي تر څو ټول افغانان په یو آرام او دغسې محیط کې لکه د اختر ورځې دي اوس دغسې وضعیت کې دایمي ژوند په نصیب شي.
که څه هم له اختر یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علم کې په یوه موټر بم چاودنې کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او د اختر په لومړۍ ورځ په هرات کې به چاودنې څوارلس کسان ټپیان کړل، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی په هلمند کې د حکومت یوه حمله په شا تمبولې، او له دې پرته د اوربند جریان ښه روان وو. که څه هم ځینو فعالانو او عامو افغانانو د اعلان سوي درې ورځني اوربند د غزیدو او دایمي کېدو غوښتنه کړې ده، خو د افغانستان حکومت او طالبانو د دغه اوربند د تمدید په اړه رسما د کومې پریکړې اعلان نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار د هغې برخې اوسیدونکي چې نشایي مواد پکې خرڅیږي وایي په نشو د روژدو کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې د روژدو کسانو شمیر څو برابره زیات شوی، او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پایره وساتي. په دې اړه له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د ترینکوټ شار جنوب لویدیز لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانی یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متری کې پرته ده، او اوسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپل کورونو باندې پیرا وکړي. د ورځې 11 بجې دي. څلور دیرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونې ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدي کسانو کور لوټلی دی. دیوای کڅ هم په نشیتو کروش د کسان په هر سیمه کې ستا خودلته کې سبل ډول ده. په دې سیمه کې چې هر لوري ته ګوري نو حتمان به په نشیتو کې وروش د کس تر سترګو کیږي، ځکه په دغه سیمه کې د نشیتو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشه توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یو هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نشي توکو د یادو مرکزونو په اړه یې په څو څو ځلې ولایت مقام او امنی قمنداني ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه یې د تړلو غوښتنه هم کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اوریدلی. دی وایي په دغه سیمه کې په نشي توکو روږدې کسانو دې حالات ته رسولي چې اړ سوي خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي.
ته زموږ شکایتونه پراته دي، ګوتې مور لګولي دي، دا ټوله خوشي بیا موږ ګرده بارو کړي یا د دولت بند کړي. دولت زموږ غږ نه دی رېدلی، کنه یغلی سونه وسه موږ ته پراته دي، دولت هم امر کړي چې دا خلک بند کړي یا د ګسره سرایونه وروڼړ یا د ګسره کور ور وسوځي. ولس خو دونې زور او طاقت نه لري چې وسه کور ور وسوځي یا ور املاکي. دلته د خپل خاري ته د دغه روینانو د لاسه موږ نه ستولې خپل خاري.
سلطان محمد وای نه یوازیده چې د متادینو څخه ستړی دی، بلکې ویر لري چې ماشومان په نشي توکو روږدي نسی. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دی، چې لامل یې هم دغه د نشي توکو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسي ورته لري. په اورزګان ولایت کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې شاوخه 15000 نارینه او ښځینه په نشي توکو روږدي دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري، ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په 100 متر کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین دا نه مني چې ګڼي په ترینکوټ ښار کې دي په ښکارا توګه نشي توکي پلورل کیږي. د اورزګان ولایت امنی کمانډان مل پاسوال شپیکولا سهار ازادي راډیو ته داسي وویل
چې قاچاقبران ډېر ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړل دی، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور موږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملین پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زره دوم چې دلته مرکز ده او موږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګ ورنه واړو.
که څه هم امنیه کمانډان دانه منیچ په ترینکوټ ښار کې دی په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې شی د غلطه په سپین ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي. په اورزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د روږدي کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدي کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو روږدي کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د روږدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو روږدي رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي، نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
اوس به موږ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې په امنیت کې د افغانستان د سرچینو په رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په خپل خیش کې له لرغونو زمانو څخه ارزښتناک کانونه لري، خو د دغو کانونو د استخراج په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان کانونو ته وروسته له دې چې د طالبانو رژیم وپرځول شو، د افغانستان حکومت او بهرنیانو توجه زیاته کړه. ایشیا ټایمز وایي په وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان حکومت هڅه کړې چې د نورو هیوادونو په مرسته د افغانستان تر مځکې لاندې سرچینې ومومي او استخراج کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د کانونو ارزښت تر 1 تریلیون ډالرو یا تر دې څه زیات دی، خو د افغانستان حکومت وایي چې د کانونو ارزښت یې تر 3 تریلیونو اوړي. د ایشیا ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه معلومات او ارقام تر ډیره دقیق نه دي، بلکې عمومي دي، خو مهمه ده چې افغانستان مهم، متنوع او زیات کانونه لري. د لیکنې د لیکوال په باور له یوه نظره د افغانستان طبیعي سرچینې افغانانو ته د اقتصادي سوکالۍ هیله خوړوي. دا سرچینې په عین حال کې د افغانستان له امنیت، سیاسي او کلتوري ودې او اقتصادي پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي، خو د کانونو استخراج په خپل امن چاپیریال ته اړتیا لري. پا په لیکنه کې په عین حال کې ویل شوی چې قانونه په اوتومات ډول د افغانستان د امنیت او پرمختګ سبب کېدای نشي او له بلې خوا سختریزی او تروریستي ډلې هڅه کوي چې پر قانونو تسلط ومومي. په تیرو دوو لسیزو کې طالبانو او نورو ډلو هڅه کړې چې هغه سیمې ونیسي چې قانونه هلته شته او له دې درکه پیسې لاسته راوړي. نو پر دې اساس قانونه عملا د بې ثباتۍ د ډېرېدو سبب شوي دي. د ایشیا ټایمز پر اساس د افغانستان د حکومت په نسبت تروریستي او جنایتکاري ډلې له قانونو ډېر عاید ترلاسه کوي چې له کبله یې د ناامنۍ اور ته لمن وهل کیږي. ورځپاڼه په پای کې نتیجه اخلي چې که د افغانستان حکومت د قانونو د استخراج لپاره ښه ستراتیژي ولري، دا سرچینې په افغانستان کې د امنیت له ښه کېدو او د افغانانو له سوکالۍ سره مرسته کولی شي او کنې ناامي لا ډېروي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانو د پنځشنبې په ماښام د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو پر نشته لیکنې خبرې کړې چې په لړ کې دواړو خواو ته مرشوب لی واوښتي. دواړو رسپانو د افغان چارواکو په قول ویلي چې د پاکستاني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې 15 افغانان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. لدی پیش وروسته پاکستان اعلان وکړ چې په دې نخته کې د پاکستان لور ته هم مرجوب لا اوشته ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ وویل چې دا پیشه باید نوې شوه. او سم یو نړیواله موضوع د روسیې په خبروفسکي د پخوانی والی په ملاتړ د پرلپسې څلورمې اونۍ لپاره زرګونو کسانو مظاهره وکړه. په دې تړاو د روسیې د لری ختیځ په ځینو نورو شهرونو کې هم مظاهره شوې دي. مظاهره وروسته له هغه پیل شو چې د خبروفسکو والی سرګی فورګال د جولای میاشتې پر نهمه په ځینو وژنو کې د لاس لرلو په تور ونیول شو. فورګال او پلویان یې وایي نوموړی په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروی.
د روسیې د لری ختیځ په خبروفس ښار کې پرون شنبه له باراني هوا سره سره زرګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی شعار ورکاوه ټول هیواد دې زموږ ملاتړ وکړي. دا څلرمه پر لپسې اونې د چې د اونې په پای کې د خبروفسک د پخوانی والی سرګی فورګال په ملاتړ په دې شهر او د روسیې د لری ختیځ په نورو شهرونو کې مظاهره کیږي. سرګی فورګال د جولای میاشتې پر نهمه په دې تورغونی ولسو چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په حواله په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ګڼو تجارانو په وژنه کې لاس درلود. دا نیونه د دې سبب سوه چې د دم لاتړي لارو سړکونو ته په مظاهرو راووزي. دوی وایي چې دا پیښه سیاسي انګیزه لري. د مظاهرې یوې برخوالی چې په امنیتي دلایلو نه غواړي خپل نوم واخلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل:
دوی موږ ته اهمیت نه راکوي، خپلې پښې په موږ پاکوي. زموږ انتخاب یې له منځه وړی او هڅه کوي چې د خپلې لوبې قانون پر موږ وتپي، خو موږ یې بس ردوو.
په خبروفس کې پرون مظاهره چانو په داسل کې چې سیمه ییز بیرغونه او شعارونه لیږدول، د محلي حکومت د دفترونو له مخې د تیرېدو پر مهال یې د ازادي شعار ورکاوه. د شرولې چارواکي اټکل کوي چې په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 3500 ته رسیدي، خو په ځینو محلي رسنیو کې دا شمیر تر 3000 زیات شول سوی دی. د مظاهرې ځینو برخوالو له وخت څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لری کېدو شعار ورکاوه. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله پولیسو په پرونی مظاهرو کې چې په خبروبس کې وسوي مداخله نه دا کړې. د کومسو مولسک نا امور ولاد وستوک او یوجنو سخالینسک په ګډون د لری ختیځ له نورو شهرونو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سوي چې د خبروفس شارک پرتله د برخوالو شمیر یې کم شول سوی دی. د خبروفسک مشهور والی سرګی فورګال چې د روسیې د ملتپال لیبرال دیموکراتیک ګوند غړی هم وو، په 2013 میلادي کال کې د خلکو د پراخ ملاتړ له کبله د ټاکنو پر مهال خپل سیال ته چې د واکمن ګوند متحد روسیې غړی وو ماتې ورکړه او د والی په توګه وټاکل سو. فورګال او ملاتړ یې وایي پر ده لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري او شایي علت یې دا وي چې ده د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې د پوتین یو متحد ته ماتې ورکړې وه. کرملین وایي پر فورګال لګېدلي تورونه جدي دي چې باید د یې ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړي حکومتي کمیسیون جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و او د همدې ټپونو له امله د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واوري.
نامتو افغان شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق د نوې کلونو په عمر د جرمني د ماینز ښار په یو روغتون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د سلیمان لایق د جنازې او خاورو ته د سپارن لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت وایي صابر مومند شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
حکومت په بشپړه توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتووالی لري. همدا اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین د مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د ښاغلي مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي که نه. له دې وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تایید کړې خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نه ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ له غړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې بریالی نه شو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې له ټپي کېدو را وروسته په جرمني کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خواشنۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی ازادي راډیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دری ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمیر چاپ شوي آثار پرې خودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د دې کیسې نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې. ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرونی قدمونه لایق نه اخیسته نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. او هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک نه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1409 هجري لمریز کال د تلې په 27 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خیرنې په امینی خیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالبې دي او خلک نوموړی ډیر د یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو د اوربند د دوام لپاره د حکومت له لوري د ټولو 5000 طالب بندیانو د خلاصون وړاندیز کړی، خو ځینو نورو بیا ویلي چې حکومت د هغو پر ځای نور طالبان خوشي کوي، باید د بهرنیو طالبانو د خلاصون غوښتنه ونه شي. خو په اکثرو پیغامونو کې چې د 813 شمیرې له لارې را رسېدلي، له دواړو خواو د اوربند د اوږدېدو غوښتنه شوې ده. سید محمد لیکي باید اوربند وشي، خو داسې اوربند چې ټول عمر وشي. حمیدالله حمیدي د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکي له حکومت او طالبانو ډېر په کلکه د اوربند اوږدېدو غوښتنه کوي، والا دې دایمي اوربند راولي. د میدان وردګ څخه، البته د میدان وردګ د سور پل ساحې څخه، یار محمد مسافر لیکي وای په میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د اختر په دوهمه ورځ اوربند مات شو. خان محمد استامیار د هلمند له نادالی لیکي افغان حکومت او طالبان باید په روانه ونې کې د سولې خبرې پیل کړي او دوامدار اوربند وکوي. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د طالبانو مشان د پاکستان لاسپوڅي دي، اوربند نکوي. بل اوریدونکو سمیع الله د هلمند څخه لیکي، اوربند فکر نه کوم چې وغځیږي. تیمور جهانگیروال کندهار ولایت لیکي، دواړه اړخونه دي اوربند تمدید کړي، دا د افغانانو د ژوند او بقا مسله ده. او عبدالباقي له زابل لیکي چې فکر نه کوي چې اوربند وغځول شي.